با سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چهار به وقت افغانستان شد. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. تا لحظات بعد همکارانم رضوان مراد و ظریف نظر در برنامه در امواج آزادی با شما خواهند بود. در این برنامه درباره این بحث میکنیم که استعفای مقامهای بلند رتبه حکومت چه عوامل و پیامدهایی دارند. اما پیش از آغاز برنامه در امواج آزادی سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان میشنوید که قرار است اجلاس امنیت هسته‌ای میان رهبران کشورهای مختلف جهان امروز در واشنگتن گشایش یابد. رئیس جمهور اوکراین میگوید تحریم‌های غرب بر روسیه به خاطر اقدام‌های مسکو در شرق کشورش باید افزایش یابد. اما پیش از این خبرهای داخل افغانستان با فرشته ندا.
سرخط اخبار وزارت خارجه افغانستان میگوید که افغانستان و پاکستان باید مشترکاً علیه تروریسم مبارزه کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که اگر جنگجویان خارجی مخالفین مسلح را در جنگ‌های داخلی کشور حمایت نکنند، این جنگ بسیار زود در این کشور خاتمه می‌یابد. مقامات محلی ولایت هرات میگویند در صد دو جوان که حدود دو هفته قبل از مربوطات ناحیه ششم هرات اختطاف شده بود، امروز پیدا شده است. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که افغانستان و پاکستان باید مشترکاً علیه تروریسم مبارزه کنند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه امروز در مراسم بزرگداشت روز ملی پاکستان در کابل گفت که امنیت افغانستان و پاکستان از هم جدا نبوده بلکه با هم گره خورده است.
امروز نیز از ما به عنوان دو کشور برادر و همسایه همین توقع می رود که با تاکید بر منافع مشترک و در مقابل تهدیدهای مشترک با یک دیگر همکاری داشته باشیم.
آقای ربانی همچنان گفت اگر افغانستان با تهدید روبرو گردد، پاکستان نیز از آن آسیب می‌بیند. از سوی هم سید ابرار حسین سفیر پاکستان در افغانستان نیز تاکید می‌کند که صلح در پاکستان صلح در منطقه می‌باشد و مبارزه با تروریسم به همکاری مشترک نیاز دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای بازیکنان تیم ملی کرکت و باز محمد مبارز قهرمان بازی‌های آزاد مدال‌های غازی میر مسجدی خان و مکافات نقدی عطا کرده است. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی شام روز گذشته با بازیکنان تیم ملی کرکت و مربیان آنان در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. رئیس جمهور غنی تلاش‌ها و دستاوردهای تیم ملی کرکت را تقدیر کرده و بر تقویت کرکت تأکید کرده است. آقای غنی از باز محمد مبارز که در بخش بازی‌های آزاد از خود قهرمانی نشان داد نیز تقدیر کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که اگر جنگجویان خارجی مخالفین مسلح را در جنگ‌های داخلی کشور حمایت نکنند، این جنگ بسیار زود در این کشور خاتمه می‌یابد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در هر ده جنگجوی 4 الی 5 تن آنها جنگجویان خارجی میباشند.
د خارجی ها با مخالفین ما کمک نکنه، اینا را تجهیز نکنه، آموزش نده، تمویل نکنه، در جنگ هم رایشان اشتراک نکنن، این جنگ جنگی یک ماه هم نیست.
آقای وزیری همچنان گفت که بیشتر چچنی ها، عرب ها، ازبک ها و پنجاب ها مخالفین مسلح دولت را حمایت، تمویل، تجهیز و آموزش داده و در هر نقطه افغانستان که جنگ باشد اشتراک میکنند. و هم مقامات محلی هرات میگویند اجساد دو جوانی که حدود دو هفته قبل از مربوطات ناحیه ششم شهر هرات اختطاف شده بودند، امروز پیدا شده است. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی اجساد این افراد را از مربوطات ولسوالی گذره این ولایت دریافت کرده است. آقای فرهاد میگوید که والی هرات به مسئولان بخش کشفی دستور داده تا افراد دخیل در این قضیه را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. از سوی هم محمد رفیق شیرزاد مسئول مطبوعاتی شفخانه حوزوی هرات میگوید که این افراد با ضرب گلوله به قتل رسیدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است اجلاس امنیت هسته‌ای رهبران کشورهای مختلف جهان امروز در واشنگتن گشایش یابد. انتظار می رود تهدیدهای هسته‌ای از جانب کره شمالی و احتمال دستیابی گروه داعش به اسلحه هسته‌ای در صدر آجندای گفتگوها باشد. پس از آن که باراک اوباما در سال 2009 به حیث رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، این چهارمین بار است که کشورش اجلاس امنیت هسته‌ای را رهبری می کند. رهبران و مقام های بیش از 50 کشور و سازمان بین المللی در اجلاس هسته‌ای امروز شرکت خواهند کرد. پیش از این قصر سفید گفته بود که پس از کشته شدن 70 تن در بمبگذاری های اخیر در شهر لاهور، صدر اعظم پاکستان مسافرت پلان شده اش به آمریکا و شرکت در اجلاس امنیت هسته‌ای را لغو کرده است. قرار است رئیس جمهور ترکیه با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، جوش آرن سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که این دیدار در حاشیه جلسه سران درباره امنیت هسته‌ای در همین هفته صورت خواهد گرفت. با گفته آرن، رجب طیب اردوغان احتمالاً فرصت صحبت با رئیس جمهور باراک اوباما را نیز خواهد داشت.
President Obama has met frequently with President Erdogan.
رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهور اردوغان در جریان 6 ماه گذشته به طور پیهم ملاقات کرده است. آنها دوبار در پایان سال گذشته در ترکیه و پاریس ملاقات کردند. اجلاس امنیت هسته‌ای قرار است امروز در واشنگتن آغاز شود. رئیس جمهور اوکراین میگوید تحریم‌های غرب بر روسیه به خاطر اقدام‌های این کشور در امور اوکراین باید افزایش یابد. پترو پروشنکو در یک سمینار دیروز در واشنگتن گفت تحریم‌ها بر روسیه باید تا زمان برقرار باشد که صلح در شرق اوکراین برقرار شود و کیف بالای کرمیا تسلط داشته باشد. با گفته ای رئیس جمهور اوکراین، در جریان بحران دو ساله در کشورش بیش از 10000 تن به شمول 2700 تن از نیروهای نظامی این کشور کشته شدند. در شرق اوکراین جدایی طلبان طرفدار روسیه با نیروهای اوکراینی مشغول جنگ هستند. روسیه همواره مداخله در شرق اوکراین را رد کرده است. محاکمه جرایم بین المللی در امور یوگسلاویای سابق امروز وایسلاف سیسلی، یک ملیتگرای سربیا، را از اتهام‌های جرایم جنگی و ضد بشریت براءت داد. بر اساس حکم تبرئه، تمامی 9 مورد اتهام که بر سیسلی وارد شده بود رفع می‌شود. جان کلوت آنتونیتی، قاضی محکمه هاگ، امروز گفت وایسلاف سیسلی بعد از این یک مرد آزاد است.
avec cet acquittement sur tout
با این حکم براءت، تمامی 9 مورد اتهام و حکم بازداشت که در 17 جون سال 2015 صادر شده بود به بحث راه شد. ویسلاف سیسلی بعد از این حکم یک مرد آزاد است. سیسلی به خاطر دخیل بودن در جنگ‌های دهه 90 میلادی به 3 مورد جرایم ضد بشریت و 6 مورد جرم جنگی متهم بود. وی که 61 ساله است، در نشست امروز محکمه جرایم جنگی در هاگ آلند حضور نداشت، زیرا وی در سال 2014 به خاطر داشتن بیماری سرطان از بند رها شده بود. و قرار است تیم‌های ملی هند و وست‌اندیز دیدار نیمه‌نهایی را در جام جهانی 20 اوره کرکت امروز برگزار کنند. این مسابقه ساعت 5 عصر به وقت کابل در استادیوم ورزشی کلکته هند آغاز خواهد شد. برنده دیدار امروز میان هند و وست‌اندیز روز یکشنبه با انگلستان در رقابت نهایی این جام به میدان خواهد رفت. در دیدار نخست نیمه‌نهایی دیروز، تیم انگلستان توانست با تفاوت 7 ویکت نیوزیلند را شکست دهد و حضورش را در دیدار نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت قطعی سازد. هدف برای انگلستان 154 تعیین شده بود و این تیم توانست در اوور 17 به این هدف دست یابد. پایان خبرها.
در آزاده پچپوکی،
در امواج آزادی،
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. آقای مراد و ما بازم در این هفته در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما را دیگه حتما میفهمین که استعفاهای اخیر است که مقامات عالی رتبه یکی پیدگه استفاده کرده رفتن به اصطلاح ما و شما، و ای از یک بحران خبر میته یا نمیته آقای مراد؟
بله نظر صاحب، هم اوریدونکو او هم د خبرونه ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې اولې لوړ رتبه مقامات یا وزیران استعفا کوي، آیا دوی استعفا ته اړ کیږي او که د کار جوګنې دي، په دې خبرې کوو.
قبل از اینکه خودت معمو مقاله ته یا مقدمه ته به ما بخوانی، یک چیز یادم اومد. یک وقت میگفتن، میگفت ملا را بکو عملش نکو. ما همیشه میگیم که امی عنوانا بسیار کوتاه و فهما باشه، حالا خودمون نتونستیم که کار بکنیم. به هر حال مهمانای محترم ما شاید همراه ما کمک بکنه، دکتر سیف فیض محمد زلان استاد فاکولته اداره و پالیسی پوانتون کابل مهمان ما هستند و همچنان آقای آصف بتاش فعال جامعه مدنی مهمان ما هستند. در استودیو تشریف آوردن، خوش آمدید میگوییم و همچنان کوشش میکنیم که با دکتر محمد اکرم اخپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هم تماس برقرار شود. اول دکتر که میگیم مال مریضا تلفن نکنین، یعنی یا دکترای علمی هستند دیگه، بس لا رتبه علمی سزو خاطر دکتر گفته میریم تا مریضا به ما تلفن نکنه. به هر حال آقای رضوان مراد چی تهیه کردی به ما؟
په دې خاطر چې نظر سپ چې د بس لپاره یو بیس یو دغه ولرو یو مقدمه غونډه وړاندې کوو، له خیر سره مېلمانه په خبرې
سره خوب خیر بشنیم.
د افغان دولت د ځینو وزیرانو او لوړ رتبه مقاماتو د استعفا په اړه خبر شوی راپورونه هغه اندېښنې بیا پورته کوي چې د افغانستان د سیاسي سیستم د بقا او ثبات په اړه موجود دي. که څه هم چې جمهوری ریاست لانه د تایید کړی چې یو شمېر وزیران او یا نور لوړ پوړي چارواکي خپلې دندې پرېږدي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان دا موضوع د ملي یووالي د حکومت مخته یو بل ستر چیلنج ګڼي. هغه وزیران او چارواکي چې په تیرو څو میاشتو کې استعفا کړي استدلال کوي چې پر دوی کاري فضا تنګه وه او ولسمشر او اجرایه رئیس هغه شان چې لازمه وه له دوی ملاتړ ونه کړ. ځینې بیا وایي چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو پر کورنیو او بهرنیو پالیسیو د انتقاد له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو دا هم لا روښانه نه ده چې یو شمېر چارواکي په خپلو کارونو کې د بې کفایتۍ او نیمګړتیاو له امله استعفاو ته اړ کېږي او که د سیاسي مصلحتونو او ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ د اختلافاتو ښکار دي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي نړیوال اوس له افغان دولت حساب غواړي او د مصلحتونو پر بنسټ په لوړو څوکیو ګمارل شوي اشخاص د لازم ظرفیت د نه لرلو له امله نشي کولی خپلو دندو ته دوام ورکړي.
نړیواله ټولنه اوس حساب اخلي. وزارت د دوی دا کومکونه مشروط دي. د دوی د کار نه تقریبا یو نه تر یو نیم کاله پورې تیریږي. دوی هم هغه وزیر ته او هغه وزارت ته چې هغوی په خپل کارو کې پاتې راغلي دي په هیڅ صورت سره دولت سره همکاري نه کوي، لکه څنګه چې تاسو په نړیوالو کنفرانسونو کې اوري او ګوري. درېمه مسله په دې کې زما د نظره د زعامت مسلکي نیمګړتیا ده. هغه په دې معنا چې دغه دوه نفرو ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی ونه شو کړی چې دغه یو کاري ټیم یا کاري کابینه جوړه کړي.
یو شمېر د انتقاد هم کوي چې ولسمشر اشرف غنی او عبدالله تر اوسه په دې کې پاتې راغلي چې داسې یو کابینه او یا ټیم جوړ کړي چې هم باکفایته وي او هم د افغانستان د سیاسي سیستم د غښتلتیا سبب وګرځي. یو خبره چې یقیني ده هغه دا ده چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د دوام او بریالیتوبونو په اړه د امریکایي مقاماتو ضد نقیص څرګندونو او د دولت له کابینې څخه د یو شمېر وزیرانو او لوړ رتبه مقاماتو لرې کېدل د افغانستان د خلکو لپاره نوې اندېښنې پیدا کړې دي. آیا د ځینو وزیرانو او مقاماتو استعفاوې په دولت کې د سیاسي ستونزو د پراخوالي نښه ده او که دا اشخاص د دې قابل نه وو چې پر خپلو پوستونو پاتې شي؟ آیا سیاسي څیرې بیا هم د زورواکو د معاملو تر فشار لاندې رد بدل کیږي؟ که چیرته چارواکي د دې لپاره چې بې کفایتي ثابتېږي استعفا کوي، نو دا ښه کلتور نه دی؟ دې او نورو پوښتنو ته د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې د ځواب پیدا کولو هڅه کوو.
تشکر آقای مراد. مهمانای محترم مجددا احترامات تقدیم است. دکتر سیف فیض محمد زلان استاد محترم مقدمه را شنیدین و وضع از نزدیک تعقیب میکنین، چی گفتنی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمنو اوریدونکو، قدرمن بکتاش صاحب، تاسو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. لبد مرغه دی ملی وحدت دی حکومت راتک و نشوای کولای هغه اندیخنی هغه چیلنجونه سی په 2014 2014 کلونو کې دی بهرنیانو دی وتلو دی افغانی اقتصاد دی رامنځته کیدلو دی بنسټیزه کیدلو دی سولې دی خبرو دی بریالیتوب او پرمختګ او پلوې کې دی افغانانو هغه هیلې سی دی حکومت له بدلون سره تړلې وې سی دی پخوانی ولسمشر حامد کرزی دو دوري او دارنګ غسلور دوري د ماقتی او دلن محلي ادارې سره هغه په تمامه دو سره د افغانانو هیله تړلې وي چې لوی ستر بدلون برازي پدې کې ګن لوري یا ګنې ګن لاملونه پکې د سیړلو ول دي مګر ځینې مشخص لاملونه سی په ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبد الله پورې تړلې دي هغه داسې د دواړو مشرانو د ټاکنیزو مبارزو په وګدو کې داسې ژمنې او داسې هیلې د ولس په زړونو کې راوټو کولې چې هغه اصلا امکان یې نه درلود اصلا هغه عقلانیت او منطقیت څخه لرې وي په دې معنا چې دوی د فساد سره د جګړې د سهامي شرکت د نه رامنځته کولو د زورواکۍ د له منځه وړلو د ظرفیتونو د لوړولو د ځوانانو ته د زمینې برابرولو د ښي حکومتوالي او د اقتصادي پرمختګ ګڼې داسې ژمنې وکړلې چې کله دوی په دې جوړښت کې داخل شو د ملي وحدت سي د دوه متضادو سیاسیونو ترمنځ یو لوري ته ډاکټر صاحب غني سي هیڅ جهادي او دارنګه ولسي سیاسي مبارزې مخینه او تاریخ نه لري بل لوري ته ډاکټر صاحب عبدالله سی دی جهادي کړیو یو ډیر مخکخ او پیوړی کس پاتې شو یو درنګ پولیس کې په ځانګړي توګه په خپل ولس کې غنی مبارزي کړی دی ډاکټر پخوانی ولس مشر احمد کرزی سره په 2009 کې بریالي سیاسي مبارزه په ټاکنیزو مبارزو کې وکړله هغه رامنځته شوه د دواړو ترمنځ د فکری او نظریاتي ټکر ونه شوای کولای چې د دواړو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته زمينه برابر کړي د دوی کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو د دوی د رامنځته کېدو څخه وروسته درې ډېرې مهمې ستونزې هغه رامنځته شوې لومړنۍ ستونزه دا چې دوی د اقتصادي ټکاو پرمختګ لپاره ژمنې وکړې مګر په اقتصادي سکتور کې کوم وزیران کومې ګمارنې چې وکړې هغه د مسلک او دارنګ د ځمکنیو اړتیاو او د ضرورتونو پر بنا باندې ونه کړلې داسې کسان د وزیرانو په کچه په اقتصادي سکتور کې وګمارل سي یو هم مسلکي نه ده یو هم نه پوهېږي چې د افغانستان اوسنی اقتصاد هغه کم لوري ته روان ده او باید کم لوری او جهت ورکړل شي دویم ډیره مهمه ستونزه چې دوی په مخ کې واغه د سولې باسو دوی ونه شوای کولای د سولې پخوانی یادي شورا هغه تنظیم کړی سي هغه اصلاح کړي او په لویه کې د سولې د پرمختګ لپاره په داسې یو تګلاره باندې کار وکړي چې افغانان خپلې هیلې ورسره وتړي دوی په لوی لاس باندې او یا هم په ناګهانه توګه باندې د پاکستان دومره باور وکړي چې د افغانستان ملي ګټې او ملي ارزښتونه تر سوال لاندې راوستل د ډیورنډ مسله پکې راغله د ګډې همکاري د نظامی همکاري مسله پکې راغله د افغان پوځیانو لیګل پکې راغله د امنیتي تړون پټ لاسلیک کول پکې راغله داسې مسایل پکې مطرح شو چې تاریخ به دوی په وړاندې د ملي خیانت په توګه باندې ثبت کړي او درېمه ډیره مهمه مسله چې دوی ورسره مواجه دي هغه د دوی نږدې کړی دي په ارک او دارنګ د چنار په ماڼۍ کې د چنار په ماڼۍ کې او په ارک په سلام خانه او یا ګلخانه کې داسې کسان چې هغه تر ټولو غټ فاسدین دي تر ټولو غټ خاینین دي هغه غټ دوسیه لري او هغه غټ ستونزې د ملت سره لري د ملت څخه لري پاتې شوې دي په یو نه یو ډول باندې درغلې کړې دي د ملت په وړاندې په خیانت باندې تورن شوې دي په دوی باندې د محاکمو د سرنوالۍ دوسیه کسانو نږدې پاتې کېدل دوی له ولس څخه لري کړل
بله دکتر سیف فیض محمد زلان قبل از اینکه به آقای آصف بکتاش فعال جامعه مدنی رشته سخن بسپاریم یک موضوع باز آقای مراد فکرم رسید یکی از نویسنده های بسیار مشهور بود به سطح جهانی او میگفت که وقتی که شما در یک مقاله دلیل و مثال میارین اگر سه دلیل بیارین بسیار زیاد است اگر یک دلیل بیارین کم کم است دو دلیل خوب است از خاطر آقای فیض محمد زلاند ما شما را استاد کردم سه مثال بس است که بسیار مسائل دیگر تر نکنین که در جنجال بند نمانیم خب آقای عاصف بکتاش فعال جامعه مدنی صاحب شما چی گفتنی دارین امی لحظه در فیسبوک صاحب چند نفر به می عنوان ما نوشته کده یکی نوشته کده که در یک دست دو تربوز دیگهش نوشته کده که آقای طاهر اوتک نوشته کده که والا اردو به نفع خود کار میکنم والا ما دبین ما سوختیم سیب به هر حال از شما بشنویم شما چی میگین آقای بکتاش
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما آقای نظر و همچنان آقای مراد و جناب دکتر سبزلاند باید برز برسانم که همین چیز را که از بان از توافقات بان اساس گذاشتن یک شرکت سامی را برای ما ساختن. شرکت سامی متشکل از گروه های را که از اما آغاز توافقات بان تا به این لحظه را مصروف غصب املاک دولتی، چپاول دارایی های عامه، نقض قانون اساسی و بس موارد متعدد دیگر است. خب شما گفتین که یک دلیل بس، یک دلیل کم است و دو دلیل زیاد، سه دلیل زیاد، دو دلیل خوب است. دلایل بسیار فراوان وجود دارد، چیزی را که ما امروز به نام حکومت وحدت ملی داریم و از جانب ایالات متحده آمریکا بر مردم افغانستان تحمیل شد. آقای جان کیری آمد، یه دو تیم انتخاباتی را در کنار هم شاندن برای ما حکومت ساخت. اینا وعده داده بودن که یکیش گفت که ما حکومت ائتلافی نمی سازیم و دیگرش گفت که ما شرکت سامی نمی سازیم و بالاخره هم شرکت سامی ساخته شد، هم حکومت ائتلافی. و متاسفانه وزرای را که شما می بینین یا مامورین عالی رتبه را که شما می بینین، هر کدامش بر یکی از مراکز قدرت را بته داره که اگر در فساد هم ملوث هستن، کسی نیست که اونا رو دور ساخته بتانه. به دلیل از این که وقتی یک مفسد شما از اداره دور میسازین، در اونجر در مجموع اداره و نظام با اون میجنبه، برای که یک مرکز قدرت از اونا حمایت میکنه. در کل با تعصب در طی یک و نیم سال او وظایف اساسی را که مطابق احکام قانون اساسی کشور اینا داشتن، مسئولیت داشتن در برابر وطن و مردم، چه تعمیل احکام قانون اساسی بوده یا حفظ استقلال و تمامیت ارضی و صیانت از منافع ملی بوده یا تامین امنیت و نظم عامه بوده و بالاخره اتوریته و اعتبار افغانستان بود که در عرصه بین‌المللی باید دور حفظ کنن، و ما وظایف دیگر را که حکومت دارن از او بگذره ما تماس نمیگیرم. حداقل می سه وظیفه بسیار اساسی و عمده را اینا انجام داده نتونستن و دلیلش هم این بود که از همون روز اول که شروع شد سب با بزکشی، هر کسی تلاش کرد که یک از حامیان خود یا یکی از طرفداران خود را بیارن در قدرت سعیم بسازن و در نتیجه نظام در مجموع اداره و حکمت و میدان کشمکش دو ستاد انتخاباتی تبدیل شد و هر کسی کوشش کرد اون مفسد طرفدار خود را بیارن در اداره در نظام سعیم بسازن و این زمینه شد که حالی امروز آهسته آهسته چی که در مجموع ما گفتم میتونم حکمت و وحدت ملی اعتبار و نفوذ خود را در بین مردم از دست داده.
بله.
و
من تشکر. نظر صاحب ولسمشر سیاسی چارو که استاد اکرم خپلواک صاحب، ډاکټر صاحب خپلواک هم موږ سره تلیفون کړی کېده. خپلواک صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. مخکې کته چې اوریدلی زموږ د خبرونه موضوع دا و چې دغه وزیران یا لوړدبه مقامات چې استعفا کوي، آیا دا د نوي بحران کومه نښه ده او که دا کسان د دې وړ نه و چې نور په خپلو پوسټونو کې پاتې شي؟ نورو میلمنو هم خبرې وکړې. انتقاد دا ده چې حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ په کشمکش، د سیاسي کشمکش ښکار دی او هیڅ داسې وعده نه ده پوره کړې چې ولس حکومت ته نږدې شي، نو ځکه دغه خلک چې دي دوی استعفا کوي او دا په حکومت کې یو سیاسي بحران دی. آیا تاسې هم سیاسي بحران ګڼئ او کنه؟
تشکر. سلامت شه. اول ټول اوریدونکو ته، میلمنو ته، متاسفانه مخکې مې ستاسو فرمانه نه ده اوریدلې. د دوستانو له تبصرونه او له پروګرام نه یم خبر، له اوس تاسو سره وصل شوم. اول خو عیني واقعیتونو ته چې وګورو، که د سیمې او د دنیا او نړیوال حالات وګورئ او بیا افغانستان ورسره مقایسه کوي، موږ په یو داسې حالات کې نه یو چې هر څه په اسانه باندې او د ولس د ارزوګانو مطابق تطبیق کړو، ځکه چې د افغانستان حالات اوس هم جنگي حالات دي او که دا څوارلس کاله هم موږ ګورو په همدغه حالات کې روان یو او د افغانستان سیاسي وضعیت د نړیوالو تر همکاریو مرستو په دې پورې تړلی ده. من دیس کله هم له جنګ څخه راوتلی یو، دلته ټول بنیادونه له منځه تللي وو. د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې سیاسي انتقال تطبیقیږي او داسې اسانه دي څوک نه ګڼي. هغه افغانستان ده چې له نن نه څوارلس کاله مخکې، پنځلس کاله مخکې قومي جنګونه وو، تنظیمي جنګونه وو، نورې ستونزې وې. نن الحمدلله دې ته رسېدلي یو چې خپل اختلافات د بحث له لارې، د خبرو له لارې حل کوو دا هم د افغانستان په شرایطو کې یو لوی بدلون او تغیر ده، او موږ به ورو په ورو هغه لوی ارمانونه ته چې یو قوي باثباته نظام چې هغه په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ولاړ وي او د افغانستان د خلکو هغه ټول ارمانونه چې له خپل حکومت نه لري تطبیق کړي. راځم د استعفا مسلې ته. موږ دلته ډېرې استعفاوې نه لرو، او بل په حکومت کې مقرره او بدلون او تغیر استعفا د حکومتداري یو اصل ده. جناب نورستانی صاحب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه وظیفه اجرا کوله، او پروستوی کې د افغانستان د ملي ګټو ملي مسلحتونو په نظر کې نیولو سره او د اصلاحاتو د تطبیق په پرمخ بولو سره او د انتخاباتي پروسې چې د افغانستان د خلکو ارزو ارمان ده د هغې په خاطر باندې ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړله، او ولسمشر هم د دې استعفا ومنله. او که تاسو کتلي وي په تېرو 56 انتخاباتو کې له هر انتخاباتي پروسې نه وروسته د انتخاباتو رئیسان مختلفو بخشو ته تللي، او اس انتخاباتي کمیسیون رئیس په دې نه ده توانېدلی چې د دوم پروسې انتخابات هم پر مخ بوځي. دا متاسفانه په افغانستان کې که د لودین صاحب نه وګورئ، تر مانوي صاحب وګورئ، تر بسم الله پورې وګورئ، دغه ټولو همدغه پروسه تطبیق شوې ده. او نورستانی صاحب به د هغه د اهلیت او وړتیا نیولو سره د مختلفو برخو د حکومت کې ځای په ځای شي.
بله خپلواک صاحب بخی، دا ټول منی چې که استعفا دود وګرځي، کلتور شي چې یو سړی کار نشي کولی یا په سړي فشار ده او د بل چا ځای نیولی ده، د دې ټول غداربانو خبر استقبال کی او هرکلی کوي. اما صرف تاسو د نور سړي صاحب نوم یادوي چې هغه وایي چې د ملي ګټو په خاطر مې استعفا کړې ده. اما د کورنیو چارو وزیر په خپلو شخصي پیغامونو کې وایي چې په میاشتو میاشتو دې منتظر چې ډاکټر صاحب عبدالله چې د هماغه ټاکلی و چې د سره وګوري. مثلا د ملي امنیت پخوانی رئیس نبیل صاحب هم دا شکایت درلوده، که داخل بحران نه منو نو آیا لږ تر لږه دا څور دې مخکې چې کابل د یو لوی سمندر شاهدو، د خاروال ټاکل هم یو لویه ستونزه ښیي چې یو ستونزه څه چې د افغانستان د پایته خاروال نه ټاکېږي، او د دې په ځای چې خاروال وي نو ولسمشر به څه مجبور و چې بلچه په لاس د کابل ښار صفایې ته وځي. فکر نه کوئ چې سیاسي بحران شته؟ حقیقت همدا دی.
بېل شکه موږ له دې څخه انکار نشو کولی. من په تېرو 14 کالونو کې هم همدا سیاسي بحران لاره، په تېرو 14 کالو کې هم د مقررو په اړوند باندې ستونزې مشکلاتو، باید مختلف مصلحتونه او مختلف سیاسي او د سیمې او د مختلفو نزاکتونو په نظر کې نیولو سره اجراات وشي. که تاسو لیدلی په تېرو حکومت کې هم چې زه یو برخه ومه، حتی یو څوک تر یو وزیر کاندید شوی ده او تر پارلمان تر دالیز رسېدلی ده، بېرته هغه رد شوی ده. دنده د افغانستان سره شته، او اوس نظام چې د ملي وحدت تر حکومت لاندې تر فوار لاندې راغلی ده، دلته هم ډېر په ډېرو برخو کې مختلف مصلحتونه په نظر کې ونیول شي، او د مختلفو سیمو قومونو خلکو عذابو او دغه ټول په نظر کې نیول کېږي. د دې نه موږ انکار نه ده کړی ده چې ستونزې مشکلات به وي، مګر مهمه دا ده چې دغه ټول ستونزو مشکلاتو په نظر کې نیولو سره پر مخ لاړ شو. مهمه دا ده چې ورځ تر بلې باندې پیشرفت وکړو، او د همدغه فاصلې او همدغه ستونزې سیاسي مشکلات یو تر بله کم کړو، او یو حرکت وکړو. او دغه حرکت تاسو وینئ او دا چې هغه تعهدات چې خلکو ته سره شوي وو، او د خلکو هغه امیدواري چې وي، هغه ته مختلف عوامل دي چې تشریحات ورکول کېږي، هغه به باندې بیا وروسته خبرې کوو چې ولې او په څه شرایطو باندې تطبیق نه شو.
بله به هر حال تشکر کلگ، یک دوره صحبت کردن. حالا نوبت شنونده های محترم ما، سال شماره تلفن برشان اعلان میکنیم، اونام سوالات خود تر بکنن. بعد از او دوباره سر این موضوع صحبت میکنیم. شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
به هر حال قابل یادآوری است که از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله مهربانی میکنیم.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نظر و همچنان رضوان مراد، مهمانان گرامی و همکارانتان و شنونده ها نیازی است مفترون امرتان در خدمت.
خوش آمدین آقای نیازی.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه تان. البته یک نظر کوتاه یکی دو پرسش از آقای خبرنگار و همچنان زمان دارم. ببینید که متاسفانه دولت افغانستان از یک طرف و طرف بهبودی روان نیست و از طرف دیگر از کسانانی که در بدنه دولت حکومت هستند روز به روز از آن پاشیده می شوند. اینجا چند دلایلی وجود دارد. از یک طرف البته فشارهای داخلی است و از طرف دیگر همچنان فشارهای بیرونی و چیز دیگری که مهم است همون شخصیت و اهلیت و اشخاص افرادی هستند که زمانی که در حکومت هستند اینها نمی خواهند که البته محکمه وجدان سیاسی و تاریخی در افغانستان شوند و از این عمل کرده حکومت و بالاخره کسانی که در رفت قرار دارند بالاخره خسته شدیم و خود را یک نوع براعت بالاخره به خود یک نوع کار انجام میدن که در تاریخ بالاخره این حال بزرگ ملامتی خراب نگرن. یک و چیزی دیگه که البته از طرف دو گروه جنایی که البته رئیس جرایه و بالاخره رئیس جمهور است یک جناح بالای جنایی دیگه البته فشارهایی را وارد میکنن که تا باشد به نفع خودشان کار شد و بر صورت ببینید البته خود این من یک چالش بزرگی در قبال حکومت افغانستان است که در طول مدت دو سال البته حکومت البته کابینه تشکیل نشد و دیگر هم چند وزیر کوچک دار اینها هم بالاخره کنار بروند. و پرسش من از آقای خطلوات این است که اینها چرا زمانی که صحبتهایشان بسیار سنجیده و پالیسی و منظم برای مردم افغانستان میگن پس اینها چرا نمیتونن در مدت دو سال و دو سال پیشتر از این حکومت نمیگذارن که اینها الان هم کابینه تکمیل کنن؟ آیا به این چل میلیون نفری که در افغانستان وجود دارن آیا اشخاص افرادی وجود هست یا نه؟ و از طرف دیگر همین چند وزیره که استعفای خود را پیشکش کرده هر چیز زودتر البته در اقوام افغانستان در ملت افغانستان البته اشخاص افرادی هستند که بالاتر مسلکی و کارا هر چیز زودتر کابینه را به پارلمان
دیگه تشکر.
حکومت البته مناسب و شفاف راه در قبال داشت.
تشکر. یا بلا اوریدون که هم اخلو مهربانی و که زن معرفی که ازادی را دیده.
بله.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نظری هستم از ولایت تخار تماس میگیرم برادر.
خوش آمدین آقای نظری. سوالاتتون را طرح کنین سیب.
برادر میخواستم این برنامه شما را گوش میکنم از میمانای گرامی. سوال کنم امی اینا اصلا از اول هم برادر میگه سال اول بهارش پیداخته اینا از اول کشمکش داشتن و تا حال دو سال تقریبا از دولت اینا وحدت ملی میگذره و حالا اینا نتوانستن میگه که اگر وزیر که لیاقت داشته باشه ما تعیین کرده نمیتونیم. خیلی برادر شما در دو سالی که یک وزیر که لیاقت نداره حالا این کار کرد نداشته ای در چند سال دیگه اینا میخواین که کار مثبت انجام بده با این ملت. ملت که جوان که نمون همه گی رفتن.
بله من نه تشکر نظری سه من نه من
نظری سه تشکر از سوال
اوریدون که حمله رو.
بله
بله سلام آقای نظر به شما آقای مراد و همه مهمانان شما. صدیق سلام صدیقی لوگر صحبت میکنم.
صدیقی سر خوش آمدین سه بفهمید
آقای نظر سلیم شماری شما بسیار به مشکل رخ میشه زمانی که رخ میشه و انسجام فکری خود ما تن از دست میدیم به تحت منسجم صحبت کردن هم بینه خوب برسود. من این خواستم بگویم آقای نظر این حکومت به هر صورت از درسه اقتصادی سیاسی پرستیج بین‌المللی کامل ناکام است. هیچ کامیابی مفاجاتی نداشته. ببینید شما الان ببینید ضعف و سقوط یک نظام افت یک نظام بیشتر در ضعف اعتبار و اعتماد از مردم در شما افکار مردم آغاز میشه. این موزه اعتماد مردم باور مردم نسبت به زمان سقوط کرده. این موزه مردم از مطبعین در مطن و بطن جامعه نگرده مطبع پسان میتونه از کار از ها نارو که میخون نسبت به حکومت نظر و مطبعی ندارن. یک بار این خود افغانی یک شهردار تا این نمیکنه خوش میره کارهای نمایشی نمایشی و تنوعی و تکلفی نا انجام میده. یک موضوع بحث این است که افراد ضعیف بیشتر گماشته میشه. ببینه میدوی دیسیز ما درست از یک قوم مثلا دوی دیسیز به بجای ازی از خان بجاله ما در بشجرسی افغانستان میتونست دیپلماسی بکنه میتونست به جامعه دلنی بیشتر صحبت بکنه میتونست اردو را استوار بکنه او از دوست فلان شد بجای وزیر کنونی جلال ما مفرد
همین جا صدیقی سب بله صدیقی سب گپای شما درست است. این میمانای محترم بعضی مسائل رو گفتن، اما مشکل ده ایج است که هیچ کس قبول نمیکنه این ملامتی رو، نه دکتر صاحب عبدالله قبول میکنه، نه آقای غنی قبول میکنه، نه همکارایشان. مشکل ما شما ایست که یا قبول نمیکنه، چطور کنیم که این انتقادات قبول کنن؟ صاحب سوال شما ده اینجا اگه باشه بگوین یک چاره را.
جناب نظر که شما منسان خود یک گوینده خودمانی سن گزانده خودمانی سن ما میخواییم با شما شوخی کنید، میگه آب کت کنه بلند براز مقابی را تا بند پایشه، چون هیچ قبول نمیکن از مدوازه ما به آگاهی پیدا بکنید. واقعا به خود کن اگر بدیل از حکومت، اگر حکومت دیگه پیدا شد برجز فرستای طالب بودا اش بواد بکنید، بعد اون خیام میکنه استرالی میکنه لبه که لوازت برای قرار دارن
یو وختونه دا وريدون کنه من نه یو وختونه دا وريدون کنه چې افغانستان خو تقریبا ټول ملت په هر مسأله کې انتقاد لري، دغه هیڅ شک نشته کا ګل ګلزار یو کني، اما فقط چې یو پیشنهاد ولرو چې پاغي باندې ملمانه باسو کړی شي، او کوم مقامات یو چې هغه او پیږي چې دا پیشنهاد واقعي عملي ده.
خپل وخت سی یادداشت میکنه ای سواله را.
بله بله وريدون کې هم خلک
یک شنونده دیگر بگیریم.
سلام جناب آقای محترم نظر، محترم آقای مراد، میمانان، همکاران تکنیکی را عرض سلام تقدیم میکنم.
و علیکم السلام، خوش آمدین اختری زیب.
آقای لطف کردین. آقای نظر، یک انتقاد بالای آگاهان سیاسی خود داریم به این معنا که اینا یک ذره وقت گذرانی را زیاد میکنن، مطابق سوال جواب را نمیشه، فقط حاشیه روی. سال ببینین کنفرانس بن در کدام زمان تیر شده و او را ملت سرش تصمیم گرفته، شناخته که امروز کشوری که اقتصاد سیاسی نداره و واضی از آزادی استقلال سیاسی خود هم حدث میته. ما دووجه بخواست ملت افغانستان تصمیم گرفته نشده، این را ملت درک کرده. ما سوال میکنین شما که موضوع استعفاها را ببینین در سطح کشورهای جهانی مقایسه بکنین، در یک جایی که یک وزیر یا یک دو وزیر در اونجا و استعفا میده، او واضیست که کابینه دیگه برکود میره و کابینه جدید روی کار میاد. در افغانستان چنین چیزی، چنین نظام سیاسی را بر ما کسی نداده که ما عذاب سیاسی در قدرت باشه و اینا به نام اپوزیسیون یک گروه دیگه نظارگر باشه و کسی که استعفا میده او جا دیگه اون کرسی دیگه نمیتونه اکثریت خود را داشته باشه. به این خاطر از کوزی استعفا هم رول داره و معنا و مفهوم استعفا را ملت هم درک کرده میتونه. در افغانستان تشبسات از یکی با دیگه ورد میکنیم، یک وزیر 15 نفر مشاور داره، هر مشاور با استفاده از قدرت عموم معاون اول سوء استفاده میکنه سر یک وزیر و دو قراردادی ها مطرح است، دو اختلاس ها مطرح است، دو چور و چپاول مطرح است. همین قسم رئیس جمهور ما هم با 60 یا 50 نفر به نام مشاور داره. شما فکر بکنید چه کار افغانستان به یک مشاوریت ضرورت داره؟ اینا کل سوء استفاده از قدرت است، تشبث در امور کار
اختیاری است. من نما یو خبر د اختیاری سیب چه مونږ تاسو بل دی انکار نو کوچه د مصلحت په مسأله کې د افغانستان خلک هم تر یو حد ملامت دي. یعنی یو ورور مثلا وی چې د دفاع وزیر یا د کورنیو چارو وزیر خنه ده، لیکن په امغه وخت کې وی زما د ولایت دا کس به تو ټاکل شي، لیکن زمونږ هم لک یو څه لاس ته چاغه باید پندې خبرونه کې په خبرې کې وتمن.
بله تشکر اختری زیب،
لطف کردین، بخیر باشین،
تشکر. خب به هر حال خپل وخت انتقادات یادداشت کردین، سوالا را خی اول نوبت شماست که زیاتر به شما راجع بود، بفرمایید خپل وخت.
تشکر نظر صاحب، ما مخکې تفصیل ورکړم. من په یو داسې حالت کې یو چې د افغانستان ټول مسلحتونه باید په نظر کې ونیسو او د غروانه کشتۍ پر مخ بوزو. د خلکو انتقادونه تجی دي. من په یو داسې ارماني حالت کې نه یو چې د قوي احزابونه او د قوي نهادونه او بنیادونه من برخوردار یو. دلته ټول تصمیم په افرادو او اشخاصو باندې راځي او یک کومې تلفون هم جوړیږي، هغه دایمي او دوامدار تلفون نه دي چې یو بیخي مسله وي. دریم مسله دا ده چې دوستانو ورته اشاره وکړه، دلته هر وخت چې د ځینو سیاسینو شخصي اهداف سرته ونه رسېږي بیا په حکومت کې ستونزې وي، ملامتي وي، دامې او کله چې دوی په نظام کې وي یا په یو موقف کې وي بیا همدا حکومت درست وي او منظم او منسجم کار کوي. له همدې خاطره هم پر اساسي مشکلاتو باندې چې د افغانستان نظام او خلک ورسره مقامت دي هغه له بحث نه وتلې ده. هغه داره چې من څنګه کولی شو په داسې حالت کې چې دوه کاله مخکې نړیواله ټولنې له افغانستان څخه خپلې ټولې هغه مرستې قطع کړي او پر مخ روانو، نن بیرته په دې باندې د حکومت او د نظام وتوانیدل او جلالت مب جمهور رئیس وتوانیدل چې د نړیوالو مرستې د نړیوالو تاهو د ناټو تاهو تر 2000 کال پورې چې مخکې د وارسا او د بروکسل کانفرنسونو په مخکې لرو دا د افغانستان لپاره د تضمین کې څنګه درته وتوانیدل چې د خپلو امنیتي قواو لپاره کومکونه مرسته راجذب کړي. تاسو وګورئ وروسته له 14 کالونو موږ په یو نیم کال کې وتوانیدل چې هوایي ځواک حد اقل هغه لومړني ابتدایي کارونه شروع کړو او هوایي ځواک ته کومکونه پیدا کړو. د دې تر څنګ په دې وتوانیدل چې بیرته قوي ریفورم په وزارت داخله کې او په نورو ادارو کې راوړو. طبیعي خبره ده چې په مقابل کې مقاومتونه شته، زموږ پولیس، زموږ اردو، زموږ امنیت لا رسوي نه دي. همدارنګه همدغه نهادونه په ولایتونو کې هم عین مشکل لري، په مختلفو وزارتونو کې هم عین مشکل لري. درې کاله مخکې هر وزارت ته د خارجي مشاورین او زیات امکانات و نن هغه ټول قطع شوي دي. دغه ټول ستونزې افراد او اشخاص ته بل مهم مسله چې مراسب و نظر صاحب د افغانستان خلکو غوښتل چې کابینه د سره تغیر کړي. په یوه وخت کې چې ولسمشر د کابینې په جوړولو اخته و ټول خلک له پخوانۍ کابینې نه ستړي وو چې یو زه د پخوانۍ کابینې خپله د پخوانۍ کابینې غړی ټول موږ نه ستړي وو غوښتل چې نوې څېرې راشي. نوې څېرې وخت او زمان غواړي چې هغه وتوانېږي په هغه ټولو برنامه پروګرامو باندې لاسرسی پیدا کړي او هغه امکانات چې موږ څلور کاله درې کاله مخکې لرو هغه نشته. دا هغه ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو. د بلې خوا که تاسو وګورئ څلور کاله مخکې په همدې هلمند کې تقریبا د 15 زیات هوایی قوت د امریکایانو موجود و چې زموږ اردو حمایه کوله. نن هغه تر 10 پورې راغلی. دا ټول هغه څه دي چې بیا هم همدغه اردو، همده پولیس، همده امنیت په دې توانېدلی دي چې هغه جدي ستونزې چې مطرح کړې وي نړیوالو او داخلو چې حکومت به تداوم ونه کړي په هغه باندې روان ده.
یا تشکر. بازم به تا نوبت میتیم اخپلواکسه. بله اخپلواکسه، یکم که به میمانای محترم ما که دستی دوستن نوبت بتیم که الونا دق نیارن. زلان سب بکتاش سب، شما شنوندای عزیز ما را شنیدیم به نوبت. زلان سب شما اگر یادداشت کردین جواب بتین سب.
د اوریدونکو اندېښنې دری ولس اندېښنې دي، دا په لوی لاس باندې دي کم طرف سره یا چا سره تلل یا داسې دې ته تفسیر ورکول سي یو کس په حکومت کې او د حکومت کې موقف وانخیسته او بیا خفص او بیا په حکومت انتقاد وکړي. زه غواړم حکومت ته همدغه نننۍ برنامه د یو سروې په توګه باندې وړاندې کړم. نن 2 ساعته برنامه ده که په 2 ساعتو کې 2 نفر د دې حکومت څخه رضایت ښکاره کړه بیا زه ورته پړیم. ولس تر سپوږمو راغلی ده. ولس د دې حکومت د کړنو، ناکردو، د دې فساد، د بې ځایه ګمارنو، د خپلمنځي اختلافاتو، د دې مسایلو څخه تر دې ځای راغلی. لکه مخکې سې یو ملګري د لوګر څخه خبره وکړه سې هر هغه څوک سې راجګ شو او ویویلې سې زه د دې حکومت ځایناسته یم، مونږ دغه سره درېږو. د طالب او د داعش له ویرې تر اوسه پورې ولس نه ده راپورته شوی. نو د حکومت پلن منل دا یو بله غټه ستونزه ده. حکومت ته د یوې سروې له مخې نه حکومت پانه سي دي، دي ارک پانه سي ده، دي چنار پانه سي ده، هغه ته 15000 کنزلي کیږي دي هفته. مګر هم حکومت نه مني په ځان باندې نه راوړي. په کابل کې خاروال نشي مقررولای او هلمند ته دوه خاروالان لیګري، زابل ته دوه خاروالان لیګري، غزنی ته خاروالان لیګري دي. وس خاروال نشي هلته خلګي نه مني. لاریونونه دوه ورځې روان دي، د مخه نشي نیولای. په دې حکومت کې سکل نوې کابینه راغله. یو درې کسد سي کسانو سي خلکو فکر کاوه سي ولا دا ډیر ښه کار شوی. د مسلکی کسان راغلي دي او دا به دي حکومت ته نوې رخ ورکی. یو پغه کې جیلانی پوپل صاحب اوسې دي د سیمایز حکومتوالي مشري کوله. بل پکې نبیل صاحب، بل پکې علومي صاحب اوسې. دا مسلکي کسان او درنګ داود صاحب صاحب داغه کسانو سې دي حکومت کابینې ته یو رنگ ورکړی، یو 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 ډول مشروعیت ورکړی. دې کسانو وتل پم دي دلالت کوي چې په دې حکومت کې هغه څوک سي پاک ده، مسلکي ده، او هغه څوک سي دی ولس د غندېخنو ته غواړي جواب وي. هغه به د حکومت څخه ډډه وکړي، حکومت څخه خلاص واخلي او د نوي بدیل باندې کار وشي. د پدې اړه باندې یو بل ډیر مهم بحث هغه دی بهرنیانو د پدې وروستیو کې دی. ملګرو ملتونو دی ځانګړي استاذي دی، سیاسي دی مشر دی، په دی ایساف دی قوتونو عمومي مشر پخوانی دی، ټولو د سیاسي سقوط مسله راپورته کړي دی. ټولو دغه بحث راپورته کړي چې دا حکومت یا د جوړښت نور نشي کولای سي دامه پیدا کړي. خپل ډاکټر صاحب غنی د نیویارک ټایمز کارلوټا ګال دی ویلیکنې زغواړه ماخه کوټ کما هغه خپل ویلي دی چې پاکستان او طالبانو سره د مون خبرې بریالي نشوي، افغانستان پاکستان په 2014 پای پر سقوط کړی هغه خودی تیر ورځو منل چې پاکستان په شاسوې ده او دا خبره پښتونځ کې دی او بریالي توب په شک کې نو کله چې دغه سی او پړواله موجود وي دی ولسان دی خنو ته دی ملت اند دی خنو ته یوازې نه دی حل رنده ده چې دی واکس فارل دی واک انتقال ده خو سیاست مدار هغه د سی واک تر لاسه ک واک وسه او بیا انتقال ک دا اوس زمينه مسایله ده چې ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبد الله باید دی واک په انتقال باندې فکر وکړي ذکر اتلون کې میزان دی دوی دغه دو کلنه یا دو نیم کلنه دورانو را پای ته رسیږي او دوی د خپل سیاسي توافقنامې لمخې نه باید واک پریږي نو خدای دا چې یو ولسی اجماع باندې کار وشي او دغه سیاسي واک د انتقال لپاره زمينه برابر شي.
تشکر بکتاش صاحب. شما هم صاحب سوال را که اگه یاد داشت کردین بعض انتقادات هم بود اختری صاحب گفت یکان انتقاد هم کردن شما را صاحب بفرمایید.
بله بله من فقط عرض ما به ارتباط سوال که جناب اختری صاحب مطرح ساختن یست امو برمصداق امو شعر را که شاعر میگه چون سنگ اول نهد معمار کج تا سریا را و دیوار کج یه سنگ اول دمو کنفرانس بون کج گذاشتن. و مورد دوم را که آقای خپلواک صحبت داشتن که حالی چرای نو هست و چرای نو هم زمان ضرورت داره، حرف مایی است که بیشتر از 1.5 سال از حکومت وحدت ملی میگذره. رئیس جمهور مطابق احکام قانون اساسی مسئولیت داشت که خطوط اساسی سیاست دولت را بر شورای ملی پیشکش میکرد، از جانب شورای ملی باید تایید میشد و بعدا وزرا در روشنی اونمو خطوط اساسی سیاست دولت وظایف خود را اجرا میکردن. آلی ما ایتو اگر از آقای خپلواک پرسان کنم که چرا رئیس جمهور در طول 1.5 سال که فرصت کم نیست اینا خطوط اساسی سیاست خود را تنظیم نمیکنن، بر شورای ملی ارائه نکردن تا بالاخره افغانا به طور دقیق بفهمن که اینا در سیاست های داخلی خود کدام موارد را در نظر دارن و در سیاست خارجی خود. در کل کابینه ساخته شد بر اساس یک مصلحت، افغان ها هم پذیرفتن برای که وطن امی بحران را که وجود داره بیشتر تشدید نشوه این امی حکمت وحدت ملی را قبول کردن. ولی اردوی از جنابا هم آقای غنی و هم آقای عبدالله بر مردم وعده داده بودند که اینا اصلاحات را میارن در نظام. ما میبینیم که نه تنها اصلاحات را ناوردن، حتی شما همی کابینه را ببینین باور بکنین یکی از اتحادیه جوان ها امرای ما رابطه داره، در حدود 105 نفر اونا اعضا دارن، از این جمله یک نفر ازی لسانس هست، 104 ازی همه تحصیلاتشان در سطح ماستری و دکترا هست. و اگر ما امی کابینه را با توجه به لیاقت و تحصیل و تخصص و صداقت و تعهد به منافع ملی این نامه ساختن، امروز جوانای بسیار زیادی وجود داره، تحصیل کرده های بسیار خوب، آدمای آگاه، آدمای متعهد با وطن و منافع ملی. با تأسف که اینا فقط اون از اردو تیم آدمای بسیار نزدیک به خود را آوردن و او را هم سوال منافع است که چگونن بتانن از تقرر یا گده نفع ببرن.
دیر زیاد تمنه نکو زلان سیب زنی خلق پدی نظر دی چه کم پیشنهادونه چه من کو یا خلقی که یا مدنی فعالانه کوی دا افغانستان ها... بله بله مربانی
ما خپل وخت تر خودلیو نو ملک آخری نوبت را کی چه
سمه ده د زلان سه په جذبه خپل وخت سه باندې پښتنه تاسو نه مطرح کما په افغانستان کې خلک ډیر یعنی تصوري او د دوی غوښتنې شاید د زینو په خبره زیاتې وي، اما د مصلحتونو په مسأله کې تاسو ولسمشر سره نږدې یاست او د اجرایه ریاست سره نږدې یاست، ډیر زیات ویل کیږي چې دغه د دواړو ټیمونو کم کسان چې اوچا چې په انتخاباتو کې منډې تړې او شعارونه ورکړي وو، اوچا چې په کمپاین کې ډیر زیاته برخه اخیستې وه، ډیر زیات ستونزې هم دا خلک جوړوي او ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله مجبور دي چې د هغوی غوښتنو ته غاړه کیږدي او مصلحتونه ومني. دا حقیقت دی چې واقع دغه دواړو ټیمونو کې داسې اشخاص دي چې د دواړو مشرانو د پالیسیو په ناکامېدو کې لاس ولري. بله خپلواک
تشکر. زه غواړم چې د ډاکټر صاحب زلاند او مختار صاحب په خبرو باندې هم یو لنډه غوندې تبصره وکړم.
مهرباني.
اول ولسمشر که تاسو سره نه یو، انشاءالله تاسو به کولی شئ چې د ولسمشر لومړنۍ بیانیه د افغانستان ملي شورا ته د خارجي سیاست اساسي کرښې په وضاحت باندې روښانه کړي او ټول ملت ته د ملت په کور کې اساسی کرخی د خپل خارجي سیاست چې په شپږو برخو باندې تقسیم شوی دي او روان دي او په هغه سیاست تر ننه پورې هم تعقیبیږي. نن د افغانستان سیاسي موقعیت په دنیا کې وګوري ډېر په قوت باندې روان ده. نن تاسو بیرته وګورئ چې سره له دې چې نړیوالې ستونزې ورځ تر ورځې زیاتې شوې دي، د اروپا وضعیت، منځني ختیځ وضعیت او په نورو ټولو وضعیتونو کې بیا هم افغانستان په نړیوالو معادلو کې اساسي ځای نیولی ده. دا هغه سیاسي کرښې دي چې ولسمشر یې تعقیبوي او په دې باندې کار کوي او دنده یې پر مخ بوله دي. له همدې خاطره مثلا تاسو وګورئ چې نن د افغانستان موقف د پاکستان په اړوند د سیمې په اړوند باندې په قوت باندې روان ده او نن هغه ټول نړیوال د افغانستان له موقف څخه حمایت کوي چې دا یغه د افغانستان سیاسي کرښې دي چې په دې باندې کار کوي او دا یې د ملت په کور کې د ملت د استازو په مخ کې خپل سیاسي د خپل دولت بیان کړي. بل مسله چې جناب ډاکټر صاحب ځلان ورته اشاره کوي بدل متاسفانه د افغانستان په سیاست کې دا چې اوس بیرون اخته دي ځان یا نیمچه اپوزیسیون یا مکمل اپوزیسیون یا انتقاد کوي، دا هغه څوک دی چې زما په شمول چې په تیرو څوارلسو کالو کې په دغه ټولو حالاتو کې شریک وو، څوارلسو کالو کې چې د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې هغه کومک چې افغانستان ته راغی متاسفانه موږ سیاسیونو تر درسته استفاده ونه کړه. نن بل کوم بدل داسې پیدا شو چې موږ ته یو بل ښه فرصت راغی چې موږ له دې نه استفاده وکړو. نن هغه د ډیموکراسي هغه پروسه چې به د ډېرو ستونزو سره په افغانستان کې کامیابیږي په یو خوراوره ده. دا به بهتره وي د افغانستان د ولس لپاره چې موږ د جنګونو او هر وخت له انتقالي او موقتو حکومتونو یو تداوم ورکړو د افغانستان د ثبات او ډیموکراسي لپاره او د دغه اساسي بنیادونو د جوړولو لپاره، که دا به مهم وي چې بیرته ناکامې تجربې چې په تېر کې مې او بیرته تکرار کړو. دا چې ولس ستونزې لري بېله شکه چې ولس ستونزې لري، بېله شکه چې ولس په مشکلاتو کې ده. تاسو د بیکاري کچه په نورو هېوادو کې وګورئ، تاسو د نورو هېوادو اقتصادي وضعیت هم وګورئ، تاسو نن د ترکیې اقتصادي وضعیت وګورئ، تاسو نن د هغه قوي هېوادو اقتصادي وضعیت وګورئ. افغانستان پرتله کې چې د افغانستان 90% هغه په بهرنیو مرستو ولاړ ده، دا ټول هغه څه دي چې سړی باید خیالي بحث ونه کړي، د افغانستان د شرایطو سره بحث وکړي، د افغانستان د وضعیت سره بحث وکړي، د سیمې د وضعیت سره بحث وکړي. نن من د نړۍ د جنگ مرکز، نن زموږ داخلي جنگ نه ده، نن زموږ د دوه قومونو ترمنځ د دوه ډلو ترمنځ جنگ نه ده، نن موږ د نړیوالې جګړې د سیمې د جګړې مرکز له دې څخه د راوتلو لپاره د ټولو خلکو د ولس یو کول په کار دي او په دې باندې حکومت په قوت او په جدیت روان ده.
ډېر زیات
آخري خبرې ته راځم.
بله،
د دې کې شک نشته چې ستونزې او مشکلات په داخل د نظامونو کې وي او یو دیموکراتیک ولسواکه نظام دې ته وایي چې خپل په داخل د حکومت کې باید ځینې کسان د سیستم د اصلاح لپاره، د ستراتیژي او د پالیسۍ د اصلاح لپاره نیوکې وکړي. دیکتاتوري نظام دې ته وایي چې ټول خلک چوپه خوله ناست دي، هر څوک چې په دې نظام په داخل کې وي بیرون کې وي، د نظام د اصلاح لپاره موږ ورته هرکلی وایي چې هغه خپل غږ پورته کړي، هغه خپل طرحه شریکه کړي، هغه خپله برنامه شریکه کړي او دغه طرحو برنامه د افغانستان ولا تولانی کی چې زه په دغه برنامه راځم. دغه برنامه کوم تداوم لري؟ نن تاسو ګورئ چې دی وایي چې بدلون، دغه بدلون کوم تضمین موجود ده، کوم ضمانت موجود ده، داخلي ضمانت کومه ده، نړیوال ضمانت کومه ده؟ که تاسو ګورئ په دې حکومت کې پرون او نن هم د ټول افغانستان سره سیاسي اقشار او په یو نه یو ډول باندې سیاسي شریک دي، کاغه د هرې کچې سیاسي دي. زه په نظام کې
تاسو څوک
نه ګورم چې د نظام له داخله د نظام تخریب کړي. دا دشمن هغه تبلیغات دي چې په هر وسیله باندې کوشش کوي چې هم د مخامخ جنګ لاري او هم د تبلیغاتي جنګ لاري او هم د نورو د تاسو لاري چې د اقوامو په منځ کې اچي، د خلکو په منځ کې اچي، مثلا مختلف افواهات نشروي، د خلکو ذهنیتونه خرابوي. د دې جنګ سره د افغانستان خلک باید ځان عیار کړي په دې پوه شي چې د دې وطن دښمنان په مختلفو صفو باندې دي، یو څوک وطلوال مخالف دی، یو څوک بل لاري
خپلواک صاحب شما خوب موضوع را یاد کردین، مسئله تبلیغات دشمن گفتین. منتها ما یک کمبود در طرف دولت میبینیم که مثلا بعضی از سخنگویا یا بعضی از مشاورین مثل شما بسیار فعال، یعنی آماده میشن بیان یا از طریق تلفن یا در دفتر، منتها در بسیاری جایا 80% نماینده های حکومت اصلا به رادیو ها و تلویزیون ها و یکان تلویزیون ها میرن بر خاطر از اینکه چهره زیبایشان دخترها ببینه یا یک اپه، منتها در رادیو ها نمیان از پالیسی دولت دفاع کردن، نمیتونن اصلا یک فکر ندارن. از او خاطرش تبلیغات میمانن، میدان خالی میمانن به دشمن آسیب. ما خود نمیتونیم بگیم که الان ایخو از دشمن است و از دوست است. وظیفه ما این نیست، وظیفه شماست که در هر جای فعال باید باشین. چی میگین در این مورد؟
نظر صرف استاد دی نظر سره او د دې طرح سره د دې سوال سره کاملا موافق یم. من حکومت د خپل کمزوري په دې برخه کې په مطلقه توګه منو چې من هر اقدامات چې کړی دي په درست توګه مولسته توضیحات نه دي ورکړي. دا زموږ ستونزه ده چې په دې باندې کار کوو. دغه څه سالم انتقاد موږ ورته هرکلی وایو. دوهم من یو آزاد بحث ټولو سره حاضر یو چې راستي هغه په واقعیتونو باندې بحث وکړو، هغه په شرایطو باندې بحث وکړو چې په څه ډول له دې بحران څخه وتلی شو. له بحران څخه وتل د دوو افرادو کار نه ده، د ټول ولس کار ده. دغه نیمګړتیا چې زمونږ کې شته دا زمنم په دغه برخه کې من خپلې ستونزې او مشکلات لرو او په دې باندې مو کار شروع کړی دی. چې
امین خپلواک صاحب شما را کې گیر کړئ، یو پکې دګام خپلواک صاحب شش ماه بعد هم یک قراردادی که در مورد وحدت ملی حکومت وحدت ملی به خیلی به پایان میرسه، بعد از او چی خواهد شد سب بعد از شش ماه؟
اول حکومت نظر سب حکومت یا انتخابی حکومت سا چی خفل دوره به در اساسی قانون مطابق پرمخ بیایی. من د انتخابات لفاره او د اساسی قانون د جرگی د دایره دل لفاره چی پیغی که د اساسی قانون تعدیل چې د افغانستان د خلکو او د اساسي قانون د ماده مطابق راځي د یو لپاره متعهد سپارلی و چې ان شاء الله په دوه کالو کې به من دغه زمينه مسايده و چې اساسي قانون له جرګه دایره سي او هغه غوښتنې چې د افغانستان د ټول افرادو دي د یوې کتلې یا د بلې کتلې د یوې ساتیز د بل ساتیز هغه به د اساسي قانون د موادو په مطابق کې د اساسي قانون کې تعدیل راځي. دا مواد سپارلی و او په دې به ان شاء الله زه اطمینان درکوم چې په قوت باندې روان یو او ان شاء الله په 2014 کال کې یا په 2015 کال کې به من په افغانستان کې سرتاسري پارلماني او ولسوالي شورا انتخابات کوو او دغه پر رڼا کې به د اساسي قانون لوی جرګه جوړیږي. په دې لوی جرګه کې په اساسي قانون کې هر افغان چې وکولای شي د اساسي قانون مطابق د تعدیل پیشنهاد وکړي، په یوه موارد کې چې تعدیل د اساسي قانون پر رڼا کې وي، هغه برات د افغانستان د بهبود لپاره، د افغانستان د اصلاح لپاره او د
خپلواکۍ لپاره مخ روان. بله، لدې مخکې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، تاسو هم وخت نه لرئ، مننه کوم. ویلکی چې د اطلاعاتو کلتور وزیر استعفا هم د ولسمشر پر وړاندې پرته ده او د قانونو د وزیر هم لګونه که خلکو ته واضح شي، ځکه تاسو خپله ویل چې ځینې خلک اوازې خپروي، ځینې تبلیغات کوي، څو کسان استعفا ورکوي او څوک دي؟
مراد صاحب تر اوسه پورې د تاسو فرهنګ محترم وزیر استعفا نه ده ورکړې، هیڅ والی تر اوسه پورې استعفا نه ده ورکړې. د معدنو پټرولیم محترم وزیر درې ورځې مخکې خپل استعفا د ځینو معذورات سره اجلاس ماب جمهور رئیس ته وړاندې کړې ده او هغه ټول اړخونه څېړي چې نظر په کومو شرایطو د کومو دلایلو له مخې د استعفا ورکړې ده او بیرته به د هغې استعفا رسمي موقف د افغانستان د اسلامي جمهوریت تاسو ټولو ته واضح شي چې په څه دلایلو او څنګه وه، او دا د هر افغان حق ده چې په حکومت کې کار وکړي او یا په حکومت کې په باعزت توګه د حکومت نه ووځي. فقط د معدن او پټرولیم محترم وزیر استعفا ورکړې ده او د هغې ټول اړخونه څېړل کېږي او ان شاء الله ډېر ژر به د هغې فالون باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت موقف او دریځ واضح.
ډېره زیاته مننه کوم د ولسمشر سیاسي چارو کې د ولسمشر استاذ ډاکټر صاحب اکرم خپلواکو چې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه.
تشکر از استراحتان. بله، تشکر خپلواک صاحب. بهرحال دیگه نماینده حکومت هم خدا کنه که مثل آقای خپلواک آماده شوند با ما صحبت بکنن. اما تو نیست آقای زلان، چه فکر میکنید شما صاحب؟
خخ خپلواک صاحب لاړه اوس کیدای شي دغه خبرې د ما دی واوري که جواب درلوده، بیا کیدای شي بل خبرونه کې موږ سره یو ځای شو. د علومي صاحب د نیوکو د نبیل صاحب د نیوکو په وړاندې د حکومت سیاسي دریز روښانه شوی ده چې د سبا صاحب په وړاندې به روښانه شي. دا خواس یو ګپ ده، یو رشخند ده، د خلکو سترګو ته خاورې شیندل دي. بل خبره دی وای دا حکومت انتخابي ده. و مراد صاحب و نظري صاحب، تاسو وایست د یو عاقل بالغ یو افغان په توګه باندې د انتخابي حکومت په کوم انتخاباتو په اساس در رامنځته شوی؟ بلغه پریکړه سیاسي پریکړه سوي ده. په کوم په سیاسي پریکړه خو موږ مختم پرته ده. موږ سره مست مال وستي زه د ډاکټر غنی سره یو 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 کزوم یو دیو ما ور سره لانجه وکړل. موږ جوړ کړل دنه ملاتړ کړي او سیاسي ملاتړ ما په وړاندې مخالفت وک. سهار پښپک بجو زه د پکور کې لده سره یو په یو کې نسته. ما ورته ویل چې دا منل وړل نه ده، ولې صدا کار به ته ونه کې وای زه بل چاره نه لرم. ما ورته ویل نو موږ خپل خو ملاتړ ته نه اخلو سیاسي. موږ د مغه پریکړه په اساس ملاتړ ته نه واخیسته. دوه کال په غو کې ذکر شوی دي چې په دوه کال وروسته به د ډاکټر صاحب عبدالله د سیاسي موقف معلومیږي چې هغه به د صدر اعظم په پوست کې راځي او کنه به راځي کنه راځي نو د حکومت څخه په شا کیږي
او موضوع را کوشش میکنیم چې په اسمه دوم ترکیب برځي یک وکیل دیگر هم شاید
ځلان صاحب خپلواک صاحب فکر کوم دا موضوع د سی اوله چې اساسی قانون لوی جرګه به دایریږي او هغه به پریکړه کوي چې نظام ریاستی وي او که صدارتي چې هغه موضوع تمند ډاکټر صاحب عبدالله مسأله ده اما دوی چې حکومت د پنځو کلونو لپاره ده یعنی دا دغه بل موضوع ده چې دوه کالو کې باید مطرح شي
کوم حکومت نو حکومت خو مونږ خو حکومت مراد څه مونږ خو وس حکومت ملي وحدت لرو چې کله د ملي وحدت حکومت باندې دا فیصله وسوه چې صدر اعظم نسته حکومت لمنځ لاړ دا نو منطق منی ته خدای بس په دې باندې د حکومت باز د کنه حکومت خو د ملي وحدت حکومت بل نوم خونه لري تاسو کوم بل نوم ورته واخلې د سیدر باندې ریزه کیږي چې تولې ماته بل نوم واخلې تو ورته انتخابي نوم واخله د انتخابي نه منی نه ډاکټر عبدالله منی نه ډاکټر اشرف غنی منی دوی خپل نه منی د انتخاباتو پریکړې خو هغه د نورستاني صاحب اعلان کړل چې پایله دا شو چې هغه مجبور کسي وظیفه پریږدي سو خو د نرشي ودی وایي چې د انتخابي حکومت د حکومت نه دی باندې چې انتخابي حکومت خو ډاکټر صاحب غنی یا ډاکټر صاحب عبدالله یو دی وډون کړ د وسرنګ وډون کړي
اما پاینې حل کې ځلان صاحب فکر
نه کوي
فکر نه کوي چې دا انتقاد همشته ده چې د دې حکومت یا د دې نظام بدیل ګډوډی ده د دې نظام په خلاف چې څوک غږیږي او څوک چې پکې برخه غواړي یا څوک چې په ډیر زیات انتقادونه کوي دا همغه کسان دي چې د ډاکټر عبدالله او د غنی د انتخاباتي مسایلو کې دخیل ول
خیر باشه زلان صاحب بکتش صاحب معذرت میخوایم که در قسمت دوم همی سوالا را جواب میتین و بحث ادامه میتین برای اینکه حالا وقت خبر است اخبار داخلی و خارجی را از طرف همکارای ما که تهیه میکنن میشنویم و بعد از او که خبرها خلاص شد یک هفتش تقبات همتونیست آقای مراد در قسمت دوم دوباره برنامه ادامه پیدا میکنن
او زلان سیبا بکتر سیبا پنده موضوعات خبری و که چی در حکومت راتون که بچه دول که